라디오.
سلامونه نن شنبه د اگست 8 او د وری اسمبلی میشته 15 منټه ده روانه نیم ساته خبری مجله چې زه همین هواد وړاندې کوم په پیل کې لند خبرونه لرو. د ایران کشیر هوایی شرکت افغانستان د خپل الوتنې پیل کړې. د ځینو ایرانی رسنیو په وینا د دغه شرکت لومړنۍ الوتنه پرون جمعه کندهار ولایت ته وشوه. د طالبانو د حکومت د هوایی چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا وایي د کشیر د الوتنو په پیلېدو سره به د افغانستان او ایران ترمنځ تګ راتګ اسانه شي. په کندهار کې د ایران قونسل علیرضا حاجیزاده وویل دغه هوایی شرکت په اونۍ کې دوه الوتنې کابل او کندهار ته کوي. تر دې مخکې د ایران ماهان هوایی شرکت افغانستان ته د الوتنې بیا پیل کړې وې. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هر ورځ په 45 هیوادونو کې تر 50 میلیونو ډیر وګړي د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. انټونیو ګوټریس دا خبره د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې وکړه. هغه زیاته کړه چې بیړني اقدام ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه شي چې اړمنو خلکو ته مرستې ورسیږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې بېوزلي پکې ډیره ده او میلیونونه وګړي د وږي له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. نن په آسیا جام کې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ لوبه کیږي. دا د آسیا جام لومړنۍ لوبه ده. تمه ده لوبه د دوبۍ په سټیډیوم کې وشي. افغانستان په آسیا جام کې له سریلانکا او بنګلاديش سره په یوه ډله کې دی. هند، پاکستان او هانګ کانګ په بل ګروپ کې دي. د افغانستان دویمه لوبه د سه شنبې په ورځ له بنګلاديش سره ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې په ممنوعه سیمو کې د عکسونو اخیستو په تور د یو جرمنی وګړي د نیول کېدو خبر تایید کړ. دغه وزارت د ازادي راډیو اروپا د ازادي اروپا د ایران څنګه فردا ته د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو سرچینې رسنیو ته ویلي چې دغه شپږ شپېته کلن سړی د یوې میاشتې راهیسې په ایران کې بندي دی. د راپورونو له مخې دغه سړی ایران ته د سفر پر مهال په موټرسایکل د تهران او تبریز په ګډون څو ښارونو ته تللی و. د ایران قضایي او امنیتي چارواکو دغه جرمني ته باد نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د قرقیزستان د ملي امنیت دولتي کمیټه وایي پرونی د دغه هیواد د جنوب په بادکن سیمه کې درې تنه چې ویل کېږي د جهادي ډلو غړي دي نیولې دي. په شکمنو کسانو کې یوې د ابو نور په نوم پیژندل شوی او کمیټې ویلي چې هغه د یوې افراطي ډلې مشر و. دا ډله تورنه ده چې څو کاله یې په سوریه کې د ترهګرو سازمانونو د ملاتړ لپاره وسلې غلا کړې. د دا له مخې بل نیول شوی کس قادر دوسنوف نومیږي چې د یوې جنایي ډلې مشر دی او په جنګ مشهور و. ویل کېږي چې درېیم شکمن کس خاص د امارات ترهګری ډلې غړی دی او د افراطي موادو په ویشلو کې لاس درلود. د دغو کسانو د نیولو تر څنګ امنیتي ځواکونو درې لاسي بمونه، یو اندازه مهمات، درې پوځي چړې او په زیاته اندازه مذهبي متنونه او کتابونه هم ترلاسه کړي دي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي واشنگتن د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دو چنده کړی. د افغانستان په ختیځو سیمو کې سیلابونو ګڼې سیمې لاندې کړې.
دلته لاندې خیمې وې د کوچانو، خدای وړي دي اوس هم په دې سیند کې دغه پاتې شوني روان دي.
نن د کرکټ د آسیا په لومړۍ لوبه کې د آسیا جام په لومړۍ لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخ کیږي. افغان لوبغاړي هیله مند دي چې دا لوبه به ګټي.
امید لرو چې ښه پیل وکړو د ایشیا کپ ته.
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یاست. اوس هم راپورونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي واشنگتن د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دوه چنده کړی. ښاغلي بایدن دا خبره د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د خونړي برید د یوه کال د پوره کېدو په مناسبت کړې. د تیر کال د اګست په 26مه په دغه برید کې د دیارلسو امریکایي سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 170 کسان وژل شول. داعش د برید پړه پر غاړه اخیستې وه. نور جزئیات صفي الله ستانکزی را کوي.
د کابل هوایی ډګر ته څیرمه د اگست شپږویشتمې د خونړي برید په لومړۍ کلیزه کې د امریکا ولسمشر ویلي واشنگتن به په افغانستان کې له پوځي حضور پرته پر ترهګرو ډلو فشار وساتي. جو بایدن په یو بیان کې ویلي یو کال وړاندې د کابل د هوایي ډګر بهر دروازې سره په دې پیښه کې دیارلس میړني او وطن دوست امریکایي سرتیری او تر سلو ډیر بېګناه افغانانو وژل شول. په دغه بیان کې چې د جمعې پورس د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شو بایدن زیاته کړې له دې حملې وروسته واشنگتن د داعش او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دوه چنده کړی دی. داعش د هغه برید مسؤلیت په غاړه واخیسته چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو څو ورځې وړاندې وشو. د امریکا ولسمشر په سوریه کې د داعش ډلې د مشر او په کابل کې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو یادونه هم کړې ده. جو بایدن شاوخوا یوه میاشت مخکې اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د جولای په یو دیرشمه د کابل په شیرپور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل طالبانو ایمان الزواهری ته په پناه ورکولو سره د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې ده. طالبان وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه لا هم د دوی پلټنې روانې دي. په داسې حال کې چې طالبانو ویلي له ترهګرو ډلو سره اړیکې نه لري او د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو په کابل کې د ایمان الزواهری له وژل کېدو وروسته د القاعده شبکې او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په دې وروستیو کې د روسیې دفاع وزیر په افغانستان کې د داعش او القاعدې د حضور د پراخېدو او له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د تیر کال د اګست په یو دیرشمه له افغانستانه د وروستي امریکایي سرتیري له وتلو سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پوځي حضور په رسمي ډول پای ته ورسېد. د امریکا د کانګرس د جمهوري غوښتونکو غړو او یو شمېر پخوانیو امریکایي چارواکو لخوا له افغانستانه د وتلو په اړه د ولسمشر بایدن پر پریکړه نیوکې هم شوي، خو سپینې ماڼۍ په پرلپسې ډول له دې پریکړې دفاع کړې او ویلي دي امریکا کولی شي د امریکا او د هغې د ادباو په وړاندې په هر ځای کې ترهګریز ګواښونه له منځه یوسي.
و هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي واشنگتن د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې چې امریکایان ګواښي نړیوال کمپاین دوه چنده کړی. ښاغلي بایدن د خبره د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د خونړي برید د یو کال د پوره کېدو په مناسبت وکړه چې دیارلس امریکایي سرتیري هم پکې وژل شوي وو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه تازه جزئیات. د افغانستان په ختیځو سیمو کې سیلابونو ګڼې سیمې لاندې کړې دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې د لغمان او ننګرهار په څو هغو سیمو کې چې سیلابونه جاری دي شاوخوا 400 کسان یې د هیلیکوپټرو په وسیله خوندي سیمو ته وړي دي. که څه هم چارواکي د مرګ ژوبلو په اړه څه نه وایي، خو ځایي خلکو اندېښنه ښودلې چې ښایي ګڼ خلک سیلونو وړي وي.
د افغانستان په ختیځ کې په زیاته کچه د سیلابونو راوتلو د سلګونو کسانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د طالبانو چارواکي وایي په ختیځ کې د دوی د خالد بن ولید قولي اردو پیاده او هوایي قوه په سیلابونو کې د ایسارو کسانو د ژغورلو هڅې کوي. په خواله رسنیو په پرونیو سیلابونو کې د ایسارو کسانو ګڼې ویډیوګانې لاس په لاس کیږي. په یوه کې لالهاند خلک د طالبانو هلیکوپټر خوا ته ورځي څو له خطره بچ شي او خوندي ځای ته انتقال شي. د طالبانو دفاع وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ننګرهار او لغمان له ځینو سیمو یې تر پرونه 400 کسان ژغورلي دي. په لغمان او ننګرهار کې د وروستیو دوو ورځو سخت سیلابونو له امله د مړو او ټپیانو په اړه لا معلومات نه دي خپاره شوي، خو عام خلک اندېښمن دي چې ګڼ خلک سیلابونو وړي دي. د خلکو ژوند ته د پیښ خطر تر څنګ د سیند په غاړه د ګڼو کلیو د ډوبېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په یو ویډیو کې د کامې یو اوسیدونکي د احمدزیو د بانډې کلی ښکاروي چې ټول د اوبو لاندې دی او پکې وایي هلته د میشتو کوچیانو خیمې لاندې شوي او ممکن ډېر تلفات هم اړولې وي.
دلته لاندې خیمې وي د کوچانو دای وړي دي، اوس هم په دې سیند کې دغه پاتې شوني روان دي. دا د کامې ولسوالۍ د احمدزو بانډې کلی دی، تقریبا نیم سیند وړی دی او لا هم د سیند شدت زیات دی او شیبه په شیبه په ډېرېدو دی.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویاند محمد نسیم حقانی رسنیو ته په یو پیغام کې د ننګرهار او لغمان د سیلابونو په اړه ویلي
کوم سیلابونه د لغمان او ننګرهار ولایتونو کې راغلي وو،
موږ د ملي دفاع وزارت د زرخک څخه په استفاده 360 تنه هیوادوال چې د سیلابونو په منځ کې بند پات وو هغوی وژغورل او امن سیمو ته انتقال کړل. پیښو در رسېدو په چارو کې دولت وزارت کوشش کوي چې ټولو خلکو ته چې د سیلابونو له امله متضرر شوي دي رسېدنه وکړي.
ښاغلي حقانی وویل په میدان وردک او پنجشیرو کې هم سیلابونه راغلي چې خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي. ازادي راډیو ته ځینو سرچینو بیا تایید کړي چې په نورستان کې هم د جمعې په ورځ د سیلابونو له امله 8 کسان مړه شوي دي. د هوا پیژندنې ادارې په ختیځو سیمو په تیره بیا لغمان او ننګرهار کې د سختو سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اعلان له مخې تیر یو میاشت کې 102 کسان سیلابونو مړه کړي او 250 نور زیات خلک یې ټپیان کړي دي. په دې سربېره څه باندې 3000 هستوګن کورونه ورانه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه اوبو لاندې کړې ده. له ډیورنډ کرښې هاخوا بیا د خیبر پښتونخوا په ګڼو سیمو په تیره بیا سوات دره کې سخت سیلابونه جاري شوي چې د لسګونه کسانو د مرګ ژوبلې ترڅنګ یې پراخې سیمې لاندې کړي. پاکستاني چارواکو بیړنی حالت اعلان کړی او ژمنې یې کړي چې په سیلابونو کې د ایسارو کسانو د ژغورلو هڅې کوي.
د سیلابونو په اړه مو اوریدل چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې ګڼې سیمې لاندې کړې. وروستیو سیلابونو په افغانستان کې ګڼ ځاني او مالي تلفات درلودل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د کرکټ په اړه یو خبر. نن د کرکټ آسیا جام په لومړۍ لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا لس ورځو راهیسې په دوبۍ کې ده او د آسیا جام سیالیو لپاره یې چمتووالی نیولی. صفي الله ستانکزي د افغان لوبډلې په چمتووالي او پلان شویو سیالیو باندې راپور جوړ کړی.
د دوبۍ د کرکټ نړیوال سټیډیوم د آسیا جام د لومړنۍ لوبې کوربه ده. تمه ده دغه لوبه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د ماښام په 6:30 پیل شي. افغانستان تر دې مخکې په آسیا جام کې د سریلانکا په وړاندې لوبه ګټلې ده. افغان لوبډله د آسیا جام د سیالیو لپاره د تیاری په هدف د اگست 14 دوبۍ ته تللې وه او هلته شاوخوا 10 ورځې تمرینی کمپ هم وکړ. د افغان لوبډلې پیلیز توپوهونکي عثمان غنی ویلي هیله من دی چې له سریلانکا لوبه وګټي، ځکه د ده په خبره لوبغاړي د دوبۍ له هوا سره اوس بلد شوي.
په 13 تاریخ باندې د دوبۍ ته راغلو ترڅو موږ وکولای شو چې دلته د هوا سره ځان ایجست کړو. نو په دغې لپاره چې کوم موږ بولینګ، فیلډینګ، بیټینګ په ټولو برخو کې خپل محنت پوره کړی دی، انشاءالله کومه لوبه را روانه سریلانکا سره، نو انشاءالله الله نو امید دغه چې لوبه انشاءالله وګټو او ښه کرکټ وکړو.
د افغان لوبغاړو د تمرینو او چمتووالي ویډیو کرکټ بورډ خپره کړې ده. ځینې نور لوبغاړي له هغې ډلې چټک بالر نوین الحق هم ډاډ څرګندوي چې ښه چمتووالی نیولی دی.
زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په آسیا جام کې او له څه مودې راهیسې دلته په دوبۍ کې موږ خپل تمرینات پیل کړي دي ترڅو چې د آب و هوا سره بلد شو. نو زموږ اوله لوبه ده د سریلانکا خلاف. امید لرو چې ښه پیل وکړو د ایشیا کپ ته او ستاسو نوم دا هیله ده چې خپل دعاګانې کې خپل ملي اتلان یاد ساتو.
آسیا جام کې چې دا وار شلوریز دی، د افغانستان ترڅنګ د هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلادیش او هانګ کانګ ټیمونه لوبي کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلادیش سره مخ دی او په ای یا الف ګروپ کې بیا هند، پاکستان او هانګ کانګ چې له غراوي پړاو راغلي مخ شوي. د افغانستان دویمه لوبه د اگست په 13 د سه‌شنبه په ورځ د شارجه په سټیډیوم کې د بنگلادیش په وړاندې ده. ټول ټیمونه په ګروپي دور کې دوه لوبې له یو بل سره کوي او د سر دوه ټیمونه څلور بهترین پړاو ته وزي. څو لاغه وروسته بیا نیمه پای لوبي او پای لوبي ته تلونکي لوبډلې مشخص شي. افغانستان په خپل ګروپ کې دواړه لوبډلې په تیر آسیا جام کې ماتې کړي. خود شلاوریز لوب په نړیوال جدول کې په ټیمي لحاظ دمګړې په 10 مقام دی او بنگلاديش 9 او سریلانکا 8 ځای لري. د افغانستان د ټیم لوبډل مشري محمد نبی کوي او ترڅنګ د نړۍ په کچه پیژندل شوی بالر راشد خان ملتیا کوي. د کرکټ مباصرین د افغانستان په بالینګ په تیر بیا وروتو په چونکو باندې ډاډمندي خو وایي چې لا هم دا ټیم په توپوهنه یا بیټینګ کې د آسیا جام د نورو لوبډلو په تیره بیا پاکستان او هند په نسبت لږ څه شاته پاتې دی.
و هم اوریدل چې نن د کرکټ د آسیا جام په لومړۍ لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخ کیږي. دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو په شل خلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د امریکا دفاع وزارت ویل هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي د افغانانو د تخلیه پروسه پیچلې شوي. د دغه وزارت چارواکو تیر ورځ ناوخته د خبریالانو یوې غونډې ته ویلي چې اوس باید د دې پروسې د چټکۍ لپاره په نورو بدیلو انتخابونو کار وشي، خو له بلې خوا بیا یو شمېر هغه افغانان چې په افغانستان کې له بهرنیانو سره کار کړی د ژوند له سختیو شکایت کوي.
د کال په تیریدو سره لا هم یو شمېر هغه افغانان چې د بهرنیانو په ځانګړي ډول امریکایانو سره کار کړی په افغانستان کې پاتې او له ګواښونو سره ډک ژوند پر مخ وړي. دغه کس چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه افغانان چې غواړي افغانستان پرېږدي د امریکا د بشري او ځانګړي کډوالۍ ویزو غوښتونکي دي له سخت حالت سره مخ دي. د هغه په خبره د امنیتی ستونزو تر څنګ اقتصادي ستونزو یې ژوند له سخت کړاوونو سره مخ کړی.
د عیسوي متقاضیان په افغانستان کې نه یوازې دا چې د امنیتي تهدید سره مخ دي، د اقتصادي بد وضعیت سره مخ دي. دوی یو شمېر لګیا دي په قرضونو باندې وخت تېری، خلک چې بهر وتي دي یا دلته په کور دننه خپلو خپلوانو کې کوم یو اقتصادي وضع ښه وي د هغوی نه قرضونه کوي او ژوند پرې روان کړی، ځکه ټول یې بېکاره خپل هم لاس په کار شي او د ناټو غړو هېوادونه هم تشویق کې چې خپل همکاران زر تر زر وباسي.
نوموړی دغه شان د پروسې د چټکتیا غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا دفاع وزارت ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره له دې هېواده د افغانانو د تخلیه پروسه پیچلې حالت ته اوښتې. د دغه وزارت څو چارواکو چې نمونې نه دي ویلي شوي د خبریالانو په یوې غونډه کې په افغانستان کې د تخلیه د پروسې په اړه لنډ معلومات وړاندې کړي. دغه چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د افغانانو د تخلیه پروسه پیچلې شوې او دا حالت هغه مهال رامنځته شو چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول. د دغه چارواکو په خبره اوس مهال باید په نورو بدیلو لارو او انتخابونو کار وشي، سره له دې چې دغه چارواکو په کابل کې د تیر کال د اګست میاشت په 9 د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د یو کورنۍ د 10 غړو وژل کېدو ته اشاره کړې. خو د دې کورنۍ یو شمېر غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د کورنۍ ډیری غړي له افغانستان نه وستل شوي او یوازې 2-3 کسې پاتې چې هغه هم ښایي په نږدې راتلونکي کې وویستل شي. یو کال وړاندې هغه مهال چې طالبانو ټول افغانستان ونیو هغو افغانانو چې له بهرنیانو په ځانګړي ډول امریکایانو سره کار کړی و له افغانستانه د وتلو هڅې پیل کړې. که څه هم د تیر کال په اګست میاشت کې او بیا راوروسته متحده ایالاتو له افغانستانه له 100,000 ډیر افغانان ویستلي، خو لا هم زرګونه نور په دې هیواد کې انتظار باسي. نیوکه دا ده چې دا بهیر ډیر سست روان دی.
د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان په وروستیو کلونو کې د سترو قدرتونو لکه امریکا، روسیا او ایران او نور ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلې وه، خو ښاغلي غنی ویلي افغانستان د امریکا د غلطو ژمنو په پایله کې سقوط شوی دی.
د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی ادعا کوي چې افغانستان په وروستیو کې د نړیوالو زبرځواکو هیوادونو د نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلی و. ښاغلي غنی دا څرګندونې تازه له پی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي.
for the long period because of
طالبان د اوږدې مودې لپاره یوازې د ګاونډیو هیوادونو د پناځایونو او ملاتړ له امله وتوانېدل فعالیت وکړي. دوهم، افغانستان د امریکا او نږدې هر بل لوی قدرت د روسیې نیولې تر ایران او نورو پورې د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلی و او د وتلو نیټه یې له مخکې اعلان کړې وه. ښاغلي غنی د غشان په دې مرکه کې د جمهوري نظام سقوط د امریکا د غلط ډاټ له امله وباله. هغه وویل
یو فالس اشورنس سیستم، وی ور اشورد that a ceasefire would take place.
دوی د ډاډ ورکولو غلط سیستم درلود. موږ ته ډاډ راکړل شو چې اوربند بوشي او د راتلونکي حکومت په اړه سیاسي خبرې به د تړون یو نه بیلیدونکي برخه وي. خو داسې کوم څه ونه شول.
Part of the agreement which they were not.
محمد اشرف غنی په داسې حال کې د څرګندونه کوي چې یو کل وړاندې طالبانو د پلازمینې کابل په ګډون اکثر ولایتونه له جګړې پرته ونیول. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر غنی له طالبانو سره د جګړې ژمنه کړې وه او دوی تمنه درلوده چې هغه دې له هېواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د تیر کال په نومبر میاشت کې له سی بي ایس سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی له سقوط یوه شپه مخکې ورته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی و چې د طالبانو سره به تر مرګه جګړه کوي، خو بل ورځ له افغانستانه وتښتید. هڅه مو کړه د ښاغلي غنی د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندویانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته به تر هغه بیرته ستون نه سي چې په خبره یې د ټولو افغانانو ښځو او نجونو اساسي او بشري حقونه تامین سوي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په خپل تیره یوه کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ له محرم پرته د سفر کولو بندیزونه هم لګولي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو راپورونه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه او ستاسو پیغامونه. په یو شمیر آسیایي هیوادونو کې ځینې افغان محصلان له زده کړو وروسته د ژوند کولو په تړه اندېښنې لري. هغوی ادعا کوي له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي کورنۍ یې افغانستان پرېښی. د دوی په خبره سره له دې چې په افغانستان کې د کار زمینه نه ده برابره، خو دوی مجبور دي چې د زده کړو له پای ته رسېدو وروسته خپل هیواد ته لاړ شي.
مشکل عمده ای که بعد از ختم تحصیل
هغه ځوان چې درې کاله وړاندې له ډیرو هیلو او ارمانونو سره د لوړ زده کړو لپاره ترکیه ته تللی، وارث وایي اوس مهال د ترکیې په یو پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د دریم کال محصل دی. د هغه په خبره له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان واکمن شوي، دوی په نورو هیوادونو کې یو له زیانمن شویو قشرونو څخه دي. وارث له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کورنۍ وروستیو حالاتو اړ کړه چې افغانستان پرېږدي، خو نوموړی بېرته افغانستان ته د تګ او همداراز په که پات کېدو په اړه اندېښنه لري.
شخصا خودم به عنوان یک کسی که اینجا دانشجو هستم، فامیلم بعد از سقوط نظام دارم.
زه خپله چې دلته درس وایم او کورنۍ مې په روسیې کې افغانستان نه ووتله، هلته کورنۍ ته او دلته د خپل ځان په اړه سخت اندېښمن یم. په یو ګنګ حالت کې بند پاتې یم. که زما درسونه دلته خلاص شي او زه بیرته افغانستان ته لاړ شم، هلته څه وکړم؟ او کله افغانستان نه بهر پاتې شم څه به رانه جوړ شي؟
بیرون از افغانستان بمانم چی خواهد شد؟
د وارث اندېښنه په داسې حال کې ده چې په ډېری آسیایي هیوادونو کې د زیات شمېر افغان محصلینو د پاتې کېدو اسناد د زده کړو له پای ته رسېدو وروسته ختمېږي. عادله هم چې په بنګله دېش کې د سیاسي علومو د درېیم کال محصله ده ورته اندېښنه لري. عادله وایي دا چې عمر یې له اتلسو پورته دی، هغه اروپایي هیواد ته چې کورنۍ ورغلی دې ته اجازه نه ورکوي چې خپل کورنۍ سره یو ځای شي.
دا شرایط قرار درم
داسې شرایطو کې هم چې نسم کولای خپل هیواد ته بیرته ولاړ سم، نه هم خپل کورنۍ سره یو ځای کېدلی سم. زه یوازې درې کاله د بنګلاديش ویزا لرم چې هم دلته پاتې سم،
اقامه داشته باشم.
د افغان محصلین په آسیایي هیوادونو کې له سختو اقتصادي ستونزو هم شکایت لري. دوی وایي له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان واکمن شوي، کورنۍ د دوی د ملاتړ په برخه کې د اقتصادي ستونزو له امله پاتې راغلي او هغه دولتي پیسې هم تر اوسه دوی ته نه دي ورکړل شوي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت نظر په دې اړه راواخلو، خو د دې وزارت وین احمد تقي د راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړې.
د لوګر اوسېدونکي چې وروستیو سیلابونو ځپلي وایي مرستې نه دي ورسره شوي.
په لوګر کې طالب چارواکي او د یو شمیر خیریه بنسټونو استازي وایي د خوخي ولسوالۍ سیلاب ځپلو سره د اړتیا وړ مرستې نه دي شوي. د دوی په وینا یاده سیمه کې د تېرې شنبې ورځې او یک شنبې شپې پر لپسې اورښتونو او سیلابونو د خلکو سلګونه کورونه له منځه وړي چې اوسمهال له خیمو څخه په یو نوي جوړ شوي کام کې اوسېږي. چارواکي او د خیریه ټولنو غړي له نړیوالې ټولنې او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو څخه سیلاب ځپلو سره په ټولو برخو کې د لا ډېرو مرستو غوښتنه کوي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ته وویل
هر شي ته اشد ضرورت لري. د پیلن دپاره دوی خیمو ته ضرورت لري، د اغوستل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانې لوښو ته ضرورت لري، غذایي موادو ته دوی ضرورت لري، د تداوی دپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرستو ته دوی ضرورت لري، د خوب دپاره بسترې پرشونه. یعنی یو انسان چې د روزمره ضرورت دپاره او د مشکلات د حل دپاره او د ژوندي پاتې کېدو دپاره ضرورت لري، د کورنۍ ټول ضرورت ضرورت ورته لري راشن.
د کاروان د خیریه بنسټ مشر بادشاهوالی کاروان وای د خوخی سلاب زپل خلکو کورونه زمکه او باغونه هرڅه د لاس ور کړی.
لټولو ملی او نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسساتونو د دوی هم دغه وختونه ده چې دوی سره عاجل په دغه برخه کې کومک وکړي. خلک نه هرې نګانه وزپل شو ول هم هغه اقتصادي استون زلاری رسول از دغه باغونه میوی لمنځت لیدي اې دې کورو کې څومره چې درودل کورو کې هغه لمنځت لیدي.
بیا په لوګر کې طالب چارواکي وای د بیلابیلو بنسټونو لخوا د خوخي ورسولې تمرست رسیدلی خود دوی په وینا د امرست او امکانات د خلکو د ارتیاو په پرتل لګیدي. د لوګر د خوخي ورسول مولوی میر هاشم حزب الله وای
صلح او کورونه تخریب شوی دي. نیمه مالوتم زیان رسیدلې د کوروتم زیان رسیدلې زراعتیزم کې خاص په ختمې شوی دي او پل حل خو مرسندوی ټولنه راغلی دي. خواستم دا ده چې نورم راسي لدین زیات اړتیا ده دی ولس غربت ویل دي سیلاب زپل دي د خلک نو ډیرو شانو ته اړتیا لري.
د خلکو د ستونزو د اساسي حواري پاړه بیا لوګر ولی عنایت الله شجاوایی د خوخی اوسیدونکو په وسنه یوزایونه کې زکه خوندې نه دي چې دوی د سیلاب په مسیر کې پراته دي.
خدا خبر مکتا کڑی تا دے خلکو پیشنهاد کڑی پا دے ارتباط یقینا نگا علاقه چی دا سروت خانه دا اگه استقامت که دلیشی در وقت دی پارا سیلابون راشی اگه دی پارا مو تصمیم داشای دیشی دی مشرطابو سر و پرابیتا که کی گو او دی اگوی دل زمدید مطابق بو دی تخوندی زیونه انشالله برابر و پا وقت سره.
د اکاس په سره رښتما د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا په افغانستان کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه خپل تفصیلي راپور کې ویلي چې د اکاس د روانې میاشتې د اول نیټې په دې هیواد کې د سیلابونو له کبله یو سل او اتل نسو کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی. د راپور له مخې یوازې په لوګر کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر شلو زیات کسان مړه شوي، دېرش تنه نور لا درکه او شاوخوا درې زره کورونه زیانمن او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي مهم ټکي زموږ همکار راوروي.
له طالبانو سره د افغان میرمنو د چلند موضوع ته واشنگتن پوسټ په خپله تازه ګڼه کې په یوه مقاله کې اشاره کوي او لیکي کله چې رمزیه عبدخیل او د هغې ملګرو پریکړه وکړه چې تیر کال د طالبانو پر ضد اعتراضي غونډه جوړه کړي، دوی دستي په دې فکر کې شول چې د چټ په مهال دې ډلې ته څه نوم ورکړي. دوی د پیاوړیو میرمنو نوم غوره کړ. ورځپاڼه لیکي د سپتمبر په لومړیو کې دا نوم یو مخلاغه احساس سره سم و چې د میرمنو کاوه. واشنگتن پوسټ لیکي چې د دې مظاهرو مشرانو د تیر یوه کال په ترڅ کې د خپل واټساپ پیغامونه له دې ورځپاڼې سره شریک کړي دي. ورځپاڼه څرګندوي عبدخیل ته لا هم د واټساپ له لارې د ملګرو او ناشنا خلکو پرله پسې پیغامونه ورپیادي شي چې هغه وخت به چا ترې مننه کوله، چا به په خدای سپارل، چا به لیکل چې موږ دا هڅې کولی شو او نه یې درو. د دې تر څنګ به چا زړونه ورلیږل، چا د افغانستان ملي بیرغ. ورځپاڼه لیکي کله چې دې میرمنو د سپتمبر په درېیمه خپله لومړۍ مظاهره کوله نو له هیلو او ځواک سره مله وه. دا مظاهره د طالبانو وسلوالو سره وپاشله خو عبدخیل وایي موږ بیرته ژر سره راغونډ شو. د ورځپاڼې په باور دې اعتراض ته